السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدر ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سي لبندو ته کنه او له لبندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان سي دي دا غم غړسي وي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشت د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لاس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو به وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لاله کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو لکه میدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وای د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوی خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلین په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدید خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید د چرلین په خپل دې ارزونه کې چې چهارشنبه د اپریل په 23 د ریلیف په ویبپاڼه خبره کړې د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې ویلي دي. افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلی تر بر حل وخت زیاته شوه. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وای د غربت لامل خپل ماشومان ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شې ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
خوارزواکۍ له ډېرې تاریخ خلک په اخته دي. خدای خپل ماشومان په کور کې شته دي. یو درې کلن دی او بل دوه کلن دی. بس نه درو چې خبره چې د واري خبرې به ډېر غریب وطن دی. وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډېر زیات غریب او وسم نشته چې دارو په خپل انګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه.
د همدې ولای د چین ولسوالۍ یو روغتي رضاکار چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بیوزله دي او خپل ماشومان ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي. ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا ده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټی ایف چې بیوزله هیوادونو کې خوارزواکو ماشومان ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري. سیف د چرلن وای د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک وړه دي چې معمولا د پالایو بوریش د شیدو له پودرو منرالونو ویتامینونو او غوړو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالي ادارې ویلي چې په تیرو ډیر شو کلونو کې دغه خواړه د هغه ملیونونو ماشومانو ژوند غوړل چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلي دی په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له سلویخ سلنه کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کیږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومانو په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو غوښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د افغان خورځواکۍ ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغاني کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوی یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی هلک یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ اوس مهال لدی پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11 په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مۍ له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام مونوم تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقونو یو شمیر فعالان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خپل هیواد تستانه کړی شي ژوند به له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
طالبان دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوځو مسایل لګکې حقوقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډیری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورستیو کې لدی ویری چې امریکا څخه ونه وستل شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستان بهر انتقال کړل. د دې ډلې لا 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار تازه موندنه کوي. هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيله له سنا کا کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان سي ار تازه موندنه کوي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیتسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت در زونې ټول پښتني په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتني د راپور په دوام کې چې 2,000 بیرته راستنو شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې لیوونی د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیتسیار ویلی چې راستنیدونکي د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې 40% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، 40% د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 40% د کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیتسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نورې همداستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه آزادی شته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غط مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکومت نتا خوفتا نتا چی کورونا لرا جوڑ کی کوٹے رتا برابر کی، کار روزگار رتا برابر کی، سمنگا دوم رو کچھ بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، چی حالات سمنگ دیر زیاد خراب دے، کٹوا منگا دے پی خور نچر آگلی، ایس مرستا کومک منگ سر نا دے شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلي چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیتسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالۍ له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان طبیعت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي، حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکه میږي چې دی وس دی واخې لنګي دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیر ته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دغه مغرسي وي تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوه ستونزې دي چې کوچانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچانو خو څوک دسه له دینه خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ په خوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې غټولنه پرېږدي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته پاسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته دا چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسيږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغه کورونه 10-15 کور جوړ شوي دي. نو هغه
په سلو
منځکه اوس 15 کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تاګ راتاک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول، یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تاګ راتاک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن ته تللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې؟
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذي ملک روزي خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پايشه بوته نګدې کیګو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان منوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کېږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه
نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نه شي راوړلی چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلم او ډېر نشم راوړلی، کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي. دا دوه درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې.
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار قرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو به ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځي، حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه به ډیر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دوروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر سره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه نیکې هلې احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیو کې جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، که پلار وي که ورور وي که کاکا وي. نو هغه مرته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دې کاني ده کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځمکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. که چې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډېری شمېر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږېږي او ستاسو نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تعالی دی اوس د ازادی رادیو کارکونکي او اړیدونکو به ټول خې. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله و احترامات مقبول کې قدر منو وکړلې ځکه کو زبرښنا غفار یو زربې هم تاسو ټول ته شرغ واس پېما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دریم دوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو براتره او چورو صحت مند او سیریو د صحت جامې وبم پتن می درنو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافي مزمن دریم دوسته. نو هله د چې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې نوځ به مرافت تصویر باندې بحث ور ورو د کرنی او مالداری سرګندوالی په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشت مینه فایل به تر دې شي چې پیپري هم درنګ از مرافت تصویر د نن ورځې درسي اهداف يم حق موزګان چې نن ورځ به مرافت تصویر په لوست کې ولولو. عبارت دی له لمړی د کرنی او مالداری سرګندوالی، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پراته او چاورت کټ په هیله یې له دې چې د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې ولولي. چې کوم کو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګو، لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق له معلومات لاسترو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسترو چې ستوي او له دې څخه موږ تاسو هدف سدي. خو ځکه کوم کو کشیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرو تاسو داسې ویلې سو چې زمرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نسو ویلې چې زمرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زمرګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختللی راغلی دی، یو څه پیشته پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچېرې دغه یو څه